السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې په یو شمیر کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو باندې د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ دا وو
سرچکی د پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملی د خوندیتوب او امنیت پاړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرلپسې توګه په رابطه کې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم واوسي مبارزه کوي. د انډونیشیا سر شار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپورونه رسېږي. او سم خبرونو تفصیل پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملی د خوندیتوب او امنیت پاړه د هغه واد له چارواکو سره په پرلپسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډه ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سرنږدې سبې به میچاودنې په اړه افغان چارواکو پلټنی شروع کړي دي.
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوه ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي. ترڅو چې په دغه پیښه د تفسیري خبره ده نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړي چې د دغه پیښه پلټنی وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکی کړي او د هغې وروسته به منګ د څه ویلو جوګه یو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د خبرپاڼې د مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته چیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په دې برید کې اوه افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور ټپیان شول. پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. تیر ورځ پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سر په خبرو کې وویل
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د خبرګون فصله هغه راځي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه په ورځ د کانګرس ګډي غونډې او ملت ته په وینا کې وویل ترګر پر راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستقیم هیوادونو خاور د خپل فعالیتونو لپاره کارولای شي. پاکستان وایي دوی په دې باور دي هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې چې د هند په یو پوځي هوایي اډه یې برید ترسره کړی وو. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل یو شمېر د کسان نیولې چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د روانې میاشتې په دوه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي ډبې باندې برید کې اوه هندي سرتیري ووژل شول. نوی ډیلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی. ښاغلی شریف زیاته کړی چې د پلټونو د لړۍ تیزول لپاره د اضافي معلوماتو راغونډول په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زیري د صوبې پر امنیتي چارواکو ژغ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنیو ته په لږل شوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زیري له خولې ویل شوي دوی به د امنیت په هکله هیڅ لاپرواهي ونه مني. خبر پاڼه لیکي وزیر اعلی تر پرونی ځانمرګي برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې امر وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره د هر ممکنه جدي ګامونه واخیستل شي او د تیر دوه نیم کلونو غونډې د امنیت پر ځای کړل شي. د کوټې په سټرلایټ ټاون کې پرون ځانمرګي برید وشو چې په کې څوارلس امنیتي عسکر ووژل شو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم ووسی مبارزه کوي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هم هغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او له وسلوالو مخالفونو سره په مبارزه کې هم نه ستړېدونکې هڅې کوي. د ویل ترګرو سره په مبارزه کې چې په هر نوم داعش طالبان او القاعده فعالیت کوي کلک هوډ لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړې چې همدا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون غونډه وشوه او د هغو ډلو په ځپلو ټینګار وشو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انوار الحق احدی نن وویل چې د په مشرۍ اپوزیشن یا نوې ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی احدی وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره سوې ژمنې نه دي پر ځای شوي. د انډونیشیا سر شار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې دي او پسله دي د ډزو او نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. پولیس وایي په دې برید کې د څلورو بریدکونکو په ګډون اوه کسان وژل شوي. د دې بریدونو هدف د سټار باکس کافي د یو دکان په ګډون یو شمیر نور ځایونه وو. پولیس وایي حالت اوس په قابو کې دی. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه اوه بمی چاودنې شوي او پسله چاودنو د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوي دي. د رپورټونو له مخې په دغو بریدکونکو کې ځانمرګي هم شامل وو. دا امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبري کړي. سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د یوکران حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روس د یوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملن وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هوار کړي. کرملن په خبر پاڼه کې هم دې ته اشاره شوی چې د دواړو مشرانو د شام او د کوریا د ټاپو وزمو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال تاسو له سیرات زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورئ پاکستان وای په جلال آباد کې د هیواد کونسلګرۍ سره نږدې د پرونی برید پس د سفارتخانې او عملې د حفاظت په اړه له افغان چارواکو سره په رابطه کې دي. کارپوهان سوای
د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه په کار ده چې کچرته یو ملکي برید وشي دغه هیواد په بل هیواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوي نه وي.
پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې وایي چې هیواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی چې په ملک کې زیاته سرمایه کاري ثبوت دی. معلومات درکوو په پیښور کې نن د پښتونخوا او قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره راکړې ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده هغه هم زموږ نشي. دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله سړی ایجوکیشن وکړي او هغې باوجود هم دوی رګولرایز کوي نه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې سیمې ته د سنوشو او کډوالو په ماشومانو کې وبایي مرضونه خواره شوي دي.
کومې کډې چې واپس تللې دي په خپل اولي دل داسې ماشومان چې راووتل چې لهغو په خپل په پلوسو او په دښتو باندې لشمینی او طبیعي او ملیریا دومره زیات بیماري وو پکې خلکو دا واس نه کیږي چې لشمینی ستنې ووهي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د جلال آباد کونسلګری په پیښه افغان چارواکو سره رابطه کې دی او د پلټنو رو سبب په دې د سویلو جوګوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفتر ویان د بارنو چارو وزارت ونیزې خبرې هونډې په وښو کړه. د شورو په ورځ په جلال آباد کې د پاکستاني کونسلګری سره نږدې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مجوب لا وختې وه چې اوس پاکستان وایي د سفارتخانې او عملې د حفاظت په اړه له افغانستان سره په تماس کې دي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله او پاکستان افغانستان کې د خپل سفارتخانو او د سفارتي عملې د حفاظت لړکې افغان چارواکو سره مسلسل رابطه کی وی او د جلال آباد پیښې وروسته افغان چارواکو یو وار بیا د دې خبرې تسلی راکړې چې دغه لړکې به نور کوټلي ګامونه پورته کوي. د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب دوران ویان زیاته کړه چې دغه لړکې افغان چارواکي پلټنې کوي. د دې ویناوا
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوه ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي ترڅو چې په دغه پیخه د تفسیرې خبره ده نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړي چې د دغه پیخه پلټنې وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکی کړي او د هغې وروسته به منګ د څه ویلو جوګه یو.
د قاضی خلیل الله د بیان په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوس وکړو نو د دوی نه واکه پاکستان افغانستان او ان که هندوستان غواړي چې خپل منځي تعلقات یې خوي او دوران کارو خلاف موثره کاروي وشي نو پکار دا چې په میډیا د بیانونو په ځای یو بل سره معلومات شریک کړي. دی وایي
زه فکر کوم چې د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه پکار دا چې کچرته یو ملکي بریډ وشي نو چې کم ځای کې بریډ شوی دغه هیواد په بل هیواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوی نه او چې کم هیواد باندې تور لګي پکار چې هغه په تحقیقات کې شامل شي.
یادونه ده چې د شروع په ورځ د افغانستان جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری سره نږدې شوی برید کې ځینې کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه. د پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون رابطه کې په پیښه خفګان څرګند کړی وو او د پیښې پلټنو باور یې هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان حکومت وایي چې د غیواد ډېر پتوندې سره له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې په ترهګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او که هغه داعش وسله واله ډلې وي او که نور څوک، د ټولو خلاف یو شان کاروایي کوي. نوموړي دا خبره روسته لاغه کړې چې د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتۍ تر لسیزو پورې پاتې کېدی شي. ګل ایاز د حکومت ویان او کارپوس په دې موضوع خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورټ واورو.
د پاکستان حکومت وایي هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتۍ پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنۍ تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتۍ په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي ویان پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سر مخامخ ہوا او یا بے ثباتی لوری تروان وے نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاس نہ وے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈو نہ جوړ کړي دي. دا ټول نخي نخاني چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو
هم سختی سے اس کے ساتھ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کڅوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې غبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپوه ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم لور نه ځي د دې اثرات په سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوه او د هغې اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما بیا به حالات نه وکړي بیا به بدن وي خو خود وي چې ډېره به زیاته شي حالات نه وکړي چې مو ته هېره شي خو امکان د دواړو زیات.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنګونو نه تنګ شوي خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دي وي چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره دي چې دی ګامونه پورته کړي. زهری وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خوا ته د کوټې دکانداران وایي تر ډېر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دکانداري بیا درولې دي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبرې سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري له خولې ویل سوي دوی به د امنیت په حکله هیڅ لاپرواهي ونه مني. دا خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهري تر پرونی ځانمرګ برید وروسته په کوټه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه رابللې او ټولو ته امر کړی چې د امنیت د ښه کولو لپاره دې هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دوه نیمو کلونو غونډې دي امنیت به حال کړل سي. نواب زهري د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دې ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخکې لیکي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قرباني ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قرباني به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکو وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو وار بیا متاثر کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي د داشیانو داسې اثر لویږي چې پخوا به موږ لس زره روپۍ سودا کوله اوس پنځه نه کېږي. خامخا دغه شی ډېر زیات اثر کوي پر هر ښار باندې پر هر ځای باندې.
له همدې دکاندار سره ناست د کوټې یو اوسیدونکي بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پیښه که د ښار په هر ځای کې وسي اغېز یې پر ټول ښار پرېوځي.
پرون زه دغه دکاندار ته رادم بیا چې په چودنه خبر شوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن به بازار خلاص وي یا دا رقم دغسې موږ واړو بیا موږ ښار ته نه راځو بیرېږو او بد حال وي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې پورنی ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډېر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حمله پلټونو لپاره د اعلی کچ کمیټې جوړه کړې ده کومه به چې د دې معاملې تحقیق کوي. نواز شریف دا ویلي چې غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د شروع په مسوتن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د هند د پټانکوټ ایئر بیس د حمله لړکی د لګول شو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر با د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان د لاہور آئی بی ډایریکټر عظیم ارشد د ایف آئی اے ډایریکټر ډاکټر عثمان انور د آئی ایس آئی بریگیډیئر عثمان سعید او د ملیٹری انټیلیجنس لیفټیننټ کرنل عرفان مرزا شامل دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکری نه تپوس وکړو نو هغه وویل
پاکستان جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتونا د هند لخوا راغلی دي او چې کم اطلاعات دي نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کم حدا سمه ده نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځینې ټلیفون نمبر دي نو چې دا تر کم حدا پوری ټیک دي خو د دې سره سره دا هم ضروری ده تر څو چې هندوستان دې لړکی پوره پوره مرسته ونه کړي نو معاملہ نه حل کیږي او که هندوستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معاملہ نه حل کیږي نو دا وخت د ایوې خې رویې خپلولو ضرورت دی
مشال
ٹی ٹی په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو د هغه وینا و چې له دې به پاکستان ته ډېره ګټه ورسي نوموړي زیاته کړه
دا ری انفورسمنټ چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې نو زه اله لرم چې دا یو سایډډ نه په دې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی کچرې داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لاس اچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي نو بیا به پاکستان د پاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډکتي نو بیا به که څه پکې ورچ به تلاندې پریوزي او چې کوم لاندې پریوزي هغه به خوریږي او به بې جړې نیسي
له دې سربېره ټاکل شوې و چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به د پاکستان او هند خارجه چارو سکرتارانو په کچ مذاکرات په پاکستان کې کیږي خو دغه لړکې نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د معمول غونیزې غونډې دوران د دفتر خارجه ویان قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستان او هند خارجه چارو سکرتارانو په کچ مذاکراتو د نیټې ټاکلو لپاره دواړه ملکونه پرابطه کې دي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو استادانو د زیارت په ورځ مظاهره کړې د خیبر پښتونخوا په کالجونو کې کار کوونکو شاوخوا 800 استادانو او د قبایلي سیمو د کالجونو د 215 استادانو له صوبای حکومت ته غوښتنه وکړه چې د دوی د ملګرو نوکرو ته د مستقل حیثیت ورکړل شي او د دیاړې په رنګ د هغوی نه د کار اخیستلو سلسله ودروي نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره دا کړی ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه د اغم زمونږ نشته خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی جی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکړي هغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی بیزتی ده دومره یو سخت ټیسټ نه چې 42,000 کنډیډیټ ټیسټ ورکړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نوی آرډر سره چې کوم دی پکې شوی دی دوی اغم چې کوم دی پرمننت کوي نه
او د کورمی قبایلي سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کې زر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په زندګۍ کې نو لیدلې نو اوس مې ولیدلې نه بجلیشته نه وبشته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالجونه آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لک
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځې کړی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر جنسی باړې ته په دې وروستیو کې په زرګونو بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي، خو دغه خلک وایي چې هلته د لشمینیا په شمول یو شمېر وبایي ناروغۍ خورې شوي دي. دوی وایي باید حکومت د دغو ناروغو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی ټول صحت مرکزونه او روغتونونه دې هم فعاله کړل شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا یې په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعال کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیالمت شاه ردای مشال ریډیو توای
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لری پرتاو د بوډینا تقریبا د کوسیلنا 80 کیلومتر لری پرتاو لوکادو او په دغه کې کمه کړه چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیوت مشکلات چې مو په خپل ولې دل داسې مسومان سره هو اصل چې غو خپل په پولیسو او په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیوت بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دې اړه وایي
او د تروسه پورې حکومت په طرفه کې رئیس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایي مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې هیڅ بندوبست لا فرحال زمون په علاقه کې نشته دی. څنګه لپاره د صحت لږ سهولت هم نشته دی.
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په هکله مو شکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري سور باندې دې هغه صدارو کوشي او دې فوري سور باندې اقدامات دې لپاره وشي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي په موقع باندې. دا خو کوم نوی ویلم دی حکومت خپلې ذمهوارۍ دي چې کوم علاقه لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه دا صحت والا هسپتال شو دا شکلونه شول دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ اقتصادي رابطه کمیټه غونډه چې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه په کې له قطر نه د ایل این جی ګیس درآمدولو لوزنامې منظوري ورکړل شوه. په غونډه کې پاکستان سټیټ اویل یا پی ایس او ته د ګیس درآمدولو د انتظاماتو ذمهواري وسپارل شوه چې تر مخه به پاکستان د قطر نه د راتلونکي 15 کالو لپاره ایل این جی ګیس درآمدوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د قطر نه د ایل این جی درآمد کولو لوزنامې منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې د شروع په ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قطر سره د 14 اربع ډالرو د 15 کالو د لوزنامې منظوري ورکړې شوه. د پټرولو او قدرتي وسیلو وزارت ویان عرفان حیدر مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په شوې غونډه کې پاکستان سټیټ آیل پی ایس او ته د ګیس د درآمد کولو د انتظاماتو ذمهواري وسپارل لشوه چې تر لاندې به پاکستان د قطر نه د راتلونکي 15 کالو لپاره ایل این جی درآمد کوي. مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه د ایل این جی د نرخ په حق له تپوس وکړو نو د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان ته پر رسیدو به د ګیس نرخ خواوشا 15 ډالر فی ایم ایم بی ټی یو وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آل پاکستان ایل پی جی ډسټریبیوشن ایسوسیشن صدر عبدالهادي وینا وه چې ملک دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او د ایل این جی د درآمد کولو سره به تر څه حده په دې بحران قابو او مندلې شي.
پاکستان کې د ایل این جی ډېر ضرورت دی، چې ایل این جی شي، ایل پی جی شي او سی این جی شي، نو په هر یو باندې به لوډ کم راشي او په دې کې فائدہ ده چې خلکو ته به آرام ملو شي. په یخنې کې دغه دې کدي بندې دي نو کې شته شوم نشته بره د ایل این جی د تلو سره به ملک کم تکلیفات چې دي دا به تقریبا نیمه نه زیات کم شي.
د اقتصادي چارو کارپو او قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد انور شاه وایي
توانایي بغیر تاج سمره د سند پیه د اغه نشي چلی
دستا ټول کارخانه په دې چلی لکه د دې ادم موجوده غین بغیر ډیره ګران ده. ال ان جی موبیلیټی مطلب دا چې یو ځین د بل ځای ته ترانسفر کول آسان وي. د دې سره چې د خلکو په لرو لرو علاقو کې کم ضرورت دي د ال ان جی د امپورټ سره چاغې مونږ مخنیوي کولای شو.
د یادونه دا چې دا ال ان جی به د کراچۍ نه لاهور تر سوولو لپاره د روس په مرسته یو پایپ لاین هم غځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. که تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو په اړه موږ ته نظر وړاندې کول غواړئ نو د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره دا 00020221212 د ماښام 5:30 شوي دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هند وبخشې د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خیرالله دا خبر ورکړه. پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه د دې هیواد خاوره استعمال کړي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مشال پرویز رشید مشال ریډیو ته دا خبر وکړه. پاکستان وایي دوی په دوی د هغې یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه تر سره شوي برید تر شا یې لاس درلود. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زیري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو سوبو کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. پرون د کوټې په سټلایټ ټون کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 24 امنیتي عسکر وژل شوي وو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکو ترګرو سره چې په هر نوم واوسي مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال دا خبره وکړه. د افغان حکومت پر وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دې اپوزیشن مشر انوار الحق احدي نن وویل چې د په مشري اپوزیشن او نوی ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بمې چاودنې لړۍ لړزولې ده او چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د یوه مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکې خبرې کامیابی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و به په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معامله د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منظور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبې د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمې اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو اولس ته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوې د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا اولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپې او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوع لیکنې خپرې کړي دي چې مهم ټکي تاسو ته هارون باچا دروروي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله یې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تفصیل له احمد شي براورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچسکي د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تېره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد په استازیتو د سولې د خبرو اترو لپاره روسانو په مذاکراتو وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او پالیسیو یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ په ډاګه کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسزی وای په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له امله ډیر وسوال افغانستان ته تښتیدلي او هلته له اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اگر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسزی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکو ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسزی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ جنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهمه بالاو هیلایو خدا چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري او بللاو ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سختې ریزې او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سختریزو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کوره شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو چارې شروع شوې دي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آبادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیه دا امید درکوي تاسو ټولو له چې کوم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نه کوو. شو تاسو به کتلې چې اوس یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ او د زموږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاري شوی وه دا آرډر یې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو آ چې څنګه را مخامخ شي انشاءالله مونږ شیر کوو تاسو سره. بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل ځمکې سره سم شوي دي او هغه لپاره اوس نوی پلان یا دی ویل کیږي چې جوړیږي به نو آیا وکی هم دا صدا چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي وغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي.
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی دا چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. ماڈل پلاننگ سره به جوړیږي هغه کې به پارک می هغه کې به آئیډیل بس سٹینڈ می هغه کې به روډونه سٹریټس پیمنٹ واټر ڈرینیج سسٹم.
شمالی وزیرستان کې بلاشه مدنیاتو خبره کیږي پرون بل ورځ جرګام شوې ده چې دلته به انډستری جوړیږي. پولیټیکل انتظامیه څومره غواړي عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لاړ شي؟
دغه شک نشته چې د دې فائدہ شته او دا انډستریال سٹیټ دلته نه تلل هم نه دي پکار. په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکرټریټ جوړه کړې ده پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه د ریډیسیژن وسو کی قوم د پخپل وای چې آیا دا زموږ د انډستری سٹیټ لپاره متفقه تور باندې د شرایط باندې ورکو. دغه شک نه ده پکار چې کمزې کې مادنیات روزي هغه زید سٹیټ شي خو دا غزې خلکو رویلټي دا غي ترقیاتی کارونه غي د پاره غي خپل بجټ هغه ارس نارت وزیرستان عوام چې کم دي دا غي مزدوري داغی علاقائی ریسپانسیبلٹی اور داغی رویلٹی اور اغی دا پارا ترقیاتی کارون دا پارا نارتھ وزیرستان تا داغی پیسہ واپس راوستل دا زمگا ایجنڈا تھا. میگا پروجیکٹ دی فار ایگزامپل دا مائن اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول آگا جوڑ کو جگا اسکل لیبر منگا تا ملاوی دل شروع شی. دین علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل شو کوالٹی اسکول شو چکم دا پروجیکٹ نا فنڈیڈی.
شمالی وزیرستان کی چکم پراتا خلق تھی شوا سپینوا مرازما کا تغیم ډیر گیلے راضی خصوصاً پتگ راتا کہ هغه مسائل حل کول د پارا پولیټیکل انتظامیه سمره جوګه ده.
ټول نغټه مسله مونږ سره سیدګی باندې و نو هغه باندې مونږ مشوره وکړه او یو سی صاحب دا ډیسیژن واغشتو چې سیدګی زمونږ عوام دی نارت وزیرستان عوام دی نو مونږ دا سیدګی چیک پوسټ ون کو او الحمدلله هغه کې لکه پرابلمز سچې خټې رات پورې سیټل شو. سرکاري ادارې افسران به تاسو اول کتلو چې 5-5-6 غنټه به لګې دي په میرانشاه پورې رسیدو پورې هغه کم از کم اوس غنټه یو نیمه کې دنه دنه سرکاري اکارډ جوړ شو دا غي د پارا چې کوم زمونږ لوکل کنٹریکٹر سے کم کار کول غواړي ایف ڈبلیو پہ لائن بانے اگی د خپل کارڈونه جوړ کی کی مونږه سکیورٹی کلیئرنس کو چاغی تم کارڈ ایشو شي چې اگی خپل ترقیاتی کارونه اوردا چې دوباره نه شروع کی لک ٹائم ولا کی شي زونو کې.
نوی خبرونه هارون باچا غړې ډیر سر لا مشال رادیو
د مومندو 400 د سرکاري انتظامیه تر مخه د قانوني تنازع ښکار کړي چې شمیر یې 23 ته رسیدلی. اولس یې د خپل غیر یقیني قانوني حیثیت معلومولو لپاره د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. روسو بیا د 400 سرکاري انتظامیه د دغو خلکو سره خبرې وکړې او دوی ته ډاډ ورکړ چې دغه ستونزه به هواره کړي. اوس د مومندو 400 ترمنځ د عادونو معلومولو لپاره پټواریان او تحصیلداران ورځي او د لږو زیات یو لکه خلکو ته ورپېښ دغه مشکل د هواره کوشش کوي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
دا محمد ایجنسی او دا 400 د سرکاري انتظامی او ترمنځ د لانجې ښکار شوي کلي چې شمیر یې دا سات 23 کلو ته رسېدلی دی اولس یې د پولیو مهم نه انکار کړی و. ولې بیا د 400 انتظامی مشرانو سره د خبرو اترو وروسته دغه انکار ختم کړی شو او د انتظامیې لخوا ورته وویل شو چې حکومت به د محمد ایجنسی او د 400 ترمنځ د دغه لانجمنو کلو برید یا حد معلوم کړي او وروسته به ترقیاتي کارونه هم شروع کړي. په دغه اعلان د سیمې اولس خوشحاله و. جلیل خان محمد چې د یادو کلو د قانوني حیثیت لپاره د جوړ تحریک مشر دی وای
مصیبت دار چې موږ سلور دے تقسیم کړو څه په خبر ضلع کې څه په شبقدر کې څه په تنګي کې او څه په اکاونټ کې پرې شو. اوس نن د ډیمارکیشن خبره د موږ کمشنر سره خبره کړې چې تر شم تخت حدود وخیا اف سی آر قانون عمر باندې لاګو کې او د سی آر پی سیم را باندې لای پولیس ته په اف آی آر په تګون کې او پولیټیکل سیرال کې په سبان خل کې نیسي.
دوی ته ویل شوی چې د 400 انتظامی چې په کې د محکمې مال تحصیلداران او پټواریان شامل دي دغه سیمو ته بزي او حدونه به معلوموي. ګل حسین محمد هم دغه کلی وسیدون کې دي او وی ویل
دا اوس 42 دیهات دوی راګر کړی دی په 25 دیهاتو کې دوی کار کړی دی چې کم سرو پورو ته ویل شي ډنډو پول هغه پورې دوی د علاقه سرکار نه پندم لګي باقاعده او دا هغه نه کیږي بلدیاتي انتخابات چې کوم هغه څه ورشي خدا کم باقایا کم دغه دی دا متنازع دیهات دا 30 کور دی کنه بلدیاتي انتخابات شوی دی
او جلیل خان مومن وویل چې نږدې ورځو کې به هغوی له وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره ملاویږي او خپل ستونزه به ورته وړاندې کوي چې په لانجمنو کلو کې یو حکومتي غړي هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي نو دغه ګیله مې د سیمې نه ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي عارف احمدزی سره شریکه کړه
دوی خپل قانوني دغه کوي ډیمارکیشن کوي هغه خو ډېره خبره ده چې موږ د واضح چې دا یو لاین راخلی شي څه په کې زموږ نه کېږي نه هغه به که خیر موږ ورسره پوره پوره هغې امداد کړو انشاءالله زموږ به کوشش شي چې د دې دا مسلې حل کړو خو زه ور دا خواست کوم ریکوست کوم د ماشومانو په هغه باندې چې کوم دی کمپرومایز نه کوي
عارف احمدزی وویل چې هغه به د سرکاري انتظامیه سره د دغه سیمې د قانوني لانجو د هوارولو په لړ کې مرسته کوي او ورستو به بیا په دغه سیمه کې ترقیاتي کارونه خامخا شروع کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
که یو خوا پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې ده نو بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې ډېر کم ګامونه پورته کړي دي کارپوهان وایي که د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل نو معیشت او د خلکو ژوند ته لا نورې مسلې جوړېدای شي زمونږ همکاري انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی راځي چې واورو د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره پالیسی جوړه کړې ده چې ډېر سر به عملي شي د یاد وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي
ابھی پانچ سال ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً چار روز کا ہر سال فرق
پاکستان کے د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلېدو کې خواوشا د څلورو ورځو فرق راغلی دی د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډېر زیات وشي هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویلې شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي خو بیا په سږني ژمي کې په ځینو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د ژمي بارانونه 30% شوي دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډېره د خطرې خبره ده
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په ځینو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي خو بیا د موسمي بدلونونو او ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډېره کمه پاملرنه کړې ده په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوه د سرحد کنزرویشن نیټورک مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د موسمي بدلونونو له وجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي عادل ظریف د موسمي بدلونونو د وجوهاتو او اثراتو په اړه زیاتوي
کم ترقی شوې ده په ټوله دنیا کې 200-300 کال راسې او په دې کې دا سکاره ډېر استعمالېده د هغې نه پس د پټرول او د کیمیایي چې کم هغه د تبدیلی راغلی دی په دې ژوند کې کنه چې موږ په ګاډو استعمالو او دا کول فایر دا انجن دا فاسل فیول ورته وایي کنه له اوس چې تون کې آبادی ډېره سوا شوه دې کې تبدیلی او بدلون ډېر زیات رالو په دې وجه ګلوبل وارمنګ سره چې کم دی نو په کلایمیټ باندې زموږ په موسمیات باندې مسله راغلی دی سیلابونه سوا شو دلته ګلیشیر دي وانیږي ماتیږي او د ګرمایش په وجه حرارت په وجه باندې زیر زر زر دغه ویلې کیږي نو روان
عادل ظریف وایي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په 15 هیوادونو کې دي چېرته چې په راتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي هلته په پېښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي که په نړیوالو او په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتېدای شي
ځکه موږ که موسم بدلیدلو په وجه د موسمونو انټینسټي وګورو نو هغه تقریبا چې د یوویشتمه صدۍ شروع شوي ده نو هغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاسټر زیات شوي خو منگا آگاہی گرو نو آگاہی منگا دو ہزار پنجم یا دو ہزار لسم نہ پس دیا خلکتی طرف تھا لگ دیر توجہ شروع کری دا دا سی ذہن میں کہ اگر وہ پا مخ کی دی یا وہ پا لارا کی نو آگے تا حکومت تا پکار دے کہ خلکو تا دا آگاہی ور کی کہ دی وے کے کور جوڑو لے شی یا سرکاری طور سر دا سی قانون جوڑ کی کہ آگے کہ بے خلک وہ پا لارا کی کور نہ نشی جوڑو لے
ڈاکٹر عادل ظریف بیا وای کده پاکستان حکومت د آب و هوا موسمی بدلونونو مسله جدی اغستې وي نو په 2013 یو لسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې دی شي په سلګونه کسان نوی وژلې. د افغان ولسمشر په سپارښتنه د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي چارواکو د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ شروع کړې ده. چارواکي وایي چې دوه تنه مهم غاصبین نیولي دي او د نورو څېړلو لپاره یې څارنوالۍ ته سپارلي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسی او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو،
ما قمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالت ما په رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و، هغه مو هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي، د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځای نیولی وي، هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدیږي، او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې ده، هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو تا وگیے دا دے خبرونی اخیری شے بوتا را رسیدلیو. یو وار بیا ولن خبرونا لہ عبدالحی کا کڑا وارو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سره پرون سوې چاودنې په اړه افغان چارواکي له هم پلټنه کوي. پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد د دغه هیواد خاوره وکاروي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره دا خبره وکړه. پاکستان وایي د هغې یوې وسوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه فوجي هوایي اډه ترسره شوي برید شاته لاسو. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناګانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په 2 نیټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې 9 هندي سرتېري وژل شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زیري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت چکولو لپاره لیک پټلي او جدي ګامونه واخلي. دا خبره نوموړي پرون یو ورکوړي چارواکو په غونډه کې کړي. پرون په کوټه کې ځانمار کې بریج سوچ په کیسه ولا سم اتیاس کار کوچل سی وو. دا وان حکومت اجرایي رئیس وای له مشکوک تر ګر سره چې په هر خنوم وو سي مبارزه کوي. عبد الله عبدالله نن په کابل کې به غونډه تول چې وان حکومت په هم هغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او د سوال مخالفین سره په مبارزه کې هم نه ستړي کېدونکي هڅه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انور الحق احدی نن وویل چې د په مشرۍ اپوزیشن یا نوې ملي جبه کې لسکونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بومي چاودنو لړۍ لړزولې ده او په صدې د ډزو نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې څلور برید کوونکي په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي حالت اوس په قابو کې دی. د امریکا او روسي ولسمشرانو په ټلیفون خبري کړې. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مېست د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله ترڅو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روان شخړې پای ته ورسېږي. د ترکیې په جنوبي شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودېدونکو موادو ډک د موټر په واسطه برید کې شپږ کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د یار باقر صوبې په سینار سیمه کې تېر ورځ ناوخته دا چاودنه د دغه پولیس سټېشن په داخلي دروازه کې وسوه.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. لدې ساده نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ترسیږي. زملی امیر زاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل. مهیروي د الله پامن.